د مشرډیو پرونو پرونو کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه مني ورکشوي څلور بجې خدای ګړي کې ستاسو لپاره دوا ونیزه خبرونه لرو لومبه با تان دی هلی ونیزه خبرونه واوري او له هغه وروسته بیا د مشال ترالاندې ژوندې بحث لرو دغه بحث په عبدالحی کاکړ باندې کوي خو تر هڅه مخکې وزو ملي امیرزاده چې تاسو سره سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې
السلام علیکم تر ټولو اول په مخ د خبرونو سټ کوتا پاکستان د امریکایي سېنټرانو هغه مسوده پروپاګاندا بللې چې له طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ په اړه دارځونې وختونه پکې شوي د خیبر پښتونخوا حکومت ځوانانو ته د کاروبار لپاره د قرضو ورکولو منظوري ورکړې او د روس او ترکیې ولسمشران نن یو سرمشي زکوي تفصیل د پاکستان حکومت د امریکایي سېنټرانو هغه مسوده یو پروپاګاندا بللې چې پکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه شوې چې له طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپل ارزونې ریپورت ورسره شریک کړي. په مسوده کې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو بریدونه او پکې د پاکستان د مبینه رول د سیړلو غوښتنه شوې. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري نن مشال ریډیو ته وویل چې هغه مسوده د هغو خلکو د معلوماتو په بنیاد جوړه شوې چې پکې چې د سیمې پاکله سم پوه نه لري او مقصد یې د پاکستان نو امریکا تعلقات اغیزمنول دي.
It's just a propaganda and a shallow effort on the behest of India or any other lobby.
دا یو حسدا چې د هندنور له خوا ترسره شوی. د دې مقصد د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې اغیزمنول دي. د امریکا په کانګرس کې سنجیده غړي به دا بل رد کړي. په دې بل کې هیڅ جدي خبره نشته. موږ له امریکا سره نږدې اړیکې لرو او په دې کار هم کوو. د سپتمبر په 23مه د ریپبلیکن ګوند دوه ویش سېنټرانو کانګرس ته یو مسوده وړاندې کړه چې پکې غوښتنه شوې چې په طالبانو ملاتړ وي باید د ترهګرۍ نشئی توکیو قاچاق او له بشري حقوقو د سرغړونې له عمله بندیزونه ولګول شي. بلخو افغان طالبانو ویلي دوی نړۍ سره ښې اړیکې غواړي خو پر دوی د بندیزونو د لګیدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي. دا خیبر پختونخوا حکومت ځوانانو کاروبار کوونکو ته د پورونو ورکولو منځوري ورکړې ده. د خیبر پختونخوا د صنعت او سوداګرۍ وزیر عبدالکریم خان پرون مشال ریډیو تول د دې پروژې لپاره 40 ارب روپې ځانګړي شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت په پام کې لري چې د راتلونکو میاشتې نه ځوانانو ته د قرضو د ورکولو دا پروسه پیل کړي. په دې کې د میرمنو، اقلیتونو، نرخزیانو او معذورو کسانو لپاره هم ځانګړي سهم موجود دي. دا پورونه به په اسانو شرطونو بې له سود ورکول کیږي. د پاکستان د منصوبه بندي او ترقیاتی کارونو وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې د کووډ 19 ناروغي مخنیوي په خاطر په خارونو کې د بندیزونو تعین بهلته د ویکسین شو خلکو شمیر تپکتو لګوي. د شروع پر ورځ په اسلام آباد کې د کورونا وایرس مخنیوي کمی ادارې غونډې مشري روس ته اسد عمر رسنو ته ویل چې د جمعې له ورځې نه په هغو خارونو کې بندیزونه نرموي چرته چې 90% آبادی ویکسین شوي. نوموړي په هغو خارونو کې د اسلام آباد، کوټې، پېښور، راولپنډي، میرپور، مظفر آباد، سکردو او ګلګت یادونه وکړه. بلخو ان سی او سی فیصله کړې چې په هیواد کې د 200 او تر هغه زیات عمر لرونکو ماشومانو ته د کورونا وایرس ویکسین لګول پیلوي. اسد عمر نن په ټویټر باندې لیکلي چې د دې لپاره په سکولونو کې ماشومانو ته د ویکسینو لګولو مهم پیلوي. د امریکا پوځي مشرتابه پرون کانګرس ته ویل د افغانستان د پوځ د ځواک پړې لاندازې پورته اټکلونه کړي او دا غوی په باور امریکا باید په افغانستان کې لګتر لګا 100 زره سرتیري ساتلې وي چې په چټکۍ سره د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخه نیول کېدای شوې. په پرونې اورېدنه کې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک ملي د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته ویل دا خپل شخصي دریځ دا و چې په افغانستان کې د کابل حکومت نه نسکورېدو مخنیوي لپاره لګتر لګا 2.5 زره پوځیان باید پاتې شوي وي. د امریکا د مرکزي کمانډان جنرال مکنزی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د روسو میاشتو د جنگي مبارزې سره نکړې و سینټ ټوویل هغه د جنرال ملي درسونه سره همغږي. او د روسیې او ترکیې ولسمشران نن یو سرمشیزه کوي. نن د روس ساحلي ښار سوچي کې د ولادمیر پوتین او د رجب طیب اردغان ترمنځ کېدونکې دغه ناسته په کلونو کې د دواړو ترمنځ یو نتیجه خیزه هغه بلل کیږي. دواړه مشرانو تر دې 3 میاشتې مخکې په ماسکو کې سره لیدلي وو. تمه کیږي چې دواړه مشران د شام او لیبیا د شخړو سربیره د جنوبي کافکاس، یوکرین، د روس د ګیاسو صادراتو پراخولو او د ترکیې لخوا د روس S-400 میزایلي نظام اخستو په امکاناتو خبرې وکړي. دا تمه هم کیږي چې اردغان په پوتین فشار راوړي چې د اوربند هغه موافقې تجمن وسي چې تیر کال د شام په ادلب صوبه کې د ترکیې ملاتړ لرونکو یاغي ډلو باندې د روسي او شامي ځواکونو د بریدونو درولو لپاره شوی و. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
شار لډو ته وګستی دا عملی امزاده چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې دوا اونیزې خبرونه لرو، خو یو دوا راپورونه هم لرو. لومړی راځو هغه ته. د امریکا پوځي جنرالانو ویلي چې هغوی د امریکایي ولسمشر جو بایدن خبر کړی وو چې له افغانستانه په بیړه وتل یې د پاکستان اټومي وسلې او د هیواد امنیت له خطر سره مخ کولی شي. د امریکا د لوی دستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د سینټ پوځي خدمات کمیټې ته په وینا کې ویل باید په افغانستان کې د پاکستان رول ته وکتل شي چې څنګه په دې شل کالو کې طالبانو د امریکایي ځواکونو پر وړاندې مقاومت وکړ. تفصیل د ګولیاس په راپور کې.
د امریکا په سنټ کې دوه سنټرانو یو مساوده وړاندې کړي چې پکې د کابل سقوط مخکې او وروسته او په پنچیر کې د طالبانو بریدونو تر شا د نورو عواملو ترڅنګ د پاکستان مبینه کردار د جاج اخستو وختنه شوې ده. دا مساوده د سپتمبر په 28مه کانګرس ته وړاندې شوې. دا مساوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد سارني او احساب ورکوونکي قانون په نوم په سنټ کې د بهرنیو چارو کمیټې غړي سنټر جیم ریش او د ریپبلیکن ګوند نورو غړو وړاندې کړي چې مقصد یې د جو بایدن ادارې لخوا افغانستان په بیړه لوتلو وروسته د ډیرو مسایلو حل راوستل دي. په دې مسوده کې یو جامع راپور برابرول غوښتنه شوې چې امریکا په افغانستان کې تر شلو کلون پورې وا او په دې موده کې له طالبانو سره د ملاتړ او د اگست په نمای کې په کابل د طالبانو د قبضې او په پنچیر حملې کې مرسته کوونکو په اړه راپور تیار کړل شي. طالبانو د اگست په 15مه کابل نیولې وو. د طالبان حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ډېر هیوادونه ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس په پریکړه کوي. په دې بل کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه شوې چې د دفاع او استخباراتي ادارو سره مشاورت وروسته د کانګرس کمیټې او ته د هغو تنظیمونو په اړه راپور وړاندې کړي چې طالبانو سره مرسته کړې وه. په دې بل کې غوښتنه شوې چې په دې راپور کې د 2001 تر 2006 کال پورې د طالبان حکومت سره د پاکستان حکومت په ګډون د ریاستي او غیر ریاستي ادارو د روزنې ټیکنیکل آپریشنل او یا ستراتیژیکی مت کې مرستې شامل کړل شي. خو د پاکستان حکومت دا مسوده یو پروپاګاندا بللې ده. د اطلاعاتو او نشراتو وفاقي وزیر فوا چودري د سپتمبر پر 29مه مشاله لټوي دا بل هغه سنټر وړاندې کړي چې د سیمې په اړه سم معلومات نه لري او نه هم په دې خبره پوهه دي چې په تیرو شلو کلونو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې څنګه وي.
اټس جست ا پروپاګاندا اند ا شالو افورت اون د بیهست اف
دا یو پروپاګاندا ده. دا یو هڅه ده چې د هند او نورو لخوا ترسره شوی. د دې مقصد د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې اغیزمنول دي. د امریکا په کانګرس کې سنجیده غړي به دا بل رد کړي. په دې بل کې هیڅ جدي خبره نشته. موږ له امریکا سره نږدې اړیکې لرو پر دې کار اهم کبو.
بلخوا د هند وزیر اعظم تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره ملاقات کړی وو او هندي چارواکو ویلي وو چې د امریکا ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وساري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د امریکا په سنټ کې وړاندې شوې مسوده و مادي لري. د دې مسودې په دوه مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په ویستو کې بیړه وشي او د دې لپاره د یو کاري ګروپ جوړ کړل شي. خو د مسودې 15 نورې مادې بیا پر طالبانو او ملاتړو یې د بندیزونو لګیدو له دوی سره د نړیوال ټولنې د مرستو سارني او د امریکا د غیر بشري مرستو محدودیت ته ځانګړې شوې دي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي، خو پر دوی د بندیزونو د لګیدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي. د طالبانو د ټولنیزو رسنیو ټیم غړي بلال کریمی مشال لري ویل هله لري چې نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو پر ځای له ډیپلوماټیکی لارې حل کړي. په پاکستان کې د سیاسي چارو شونونکو مزار عباس د سپتمبر پر 29مه بیا مشال لري ویل دا به خوي چې ملګری ملتونه د افغانستان د حالاتو په اړه پلټنې وکړي او هغه ټول محرکات را مخې تکړي چې خرابۍ سبب ګرځېدلې دي. د ویل چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې ترهګرۍ ختمه نشوه بلکې سختریزي زیاته شوه.
انٹرنیشنل کوالیشن
آئی تھی پاکستان او افغانستان میں نا. اصلاً افغانستان ته ائتلافی ځواکونه ورغلی ول. نو باید ملګری ملتونه د حقیقت موندلو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. شکست د پوځي ناکامۍ په معنا نه، بلکې په دې معنا ده چې شل کال وروسته هم افغانستان هماغه شان دی. هغوی له هغه سره مذاکرات وکړل چې نن پر افغانستان واکمن دي. خو پاکستان ته هم پکار ده چې په هیواد کې د زیاتې شوې سخت دریځۍ جاج واخلي. دا ډیر ضروری دی. د جنرال ضیاء الحق د زمانی سیاسي نظریه هیواد ته څومره زیان رسولی دی او نن په نړیواله کچه هیواد یوازې دی.
نقصان پہنچا ہے اور آج ہم انٹرنیشنل جو انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ کھڑے ہیں.
مظهر عباس زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان قرباني او باوجود نړۍ دې ته د شک په نظر ګوري، نو پکار د حکومت خپل پالیسیو ته بیا کتنه وکړي. په 2000 کال په فروری میاشت کې ولسمشر ډونالډ ترامپ حکومت له طالبانو سره د قطر پلازمین دوحا کې د سولې تړون کړی و چې له مخې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ویستل شامل وو. د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن په جنوري 2020 کال کې صدارت سوګند پورته کول وروسته اعلان وکړ چې د سپتمبر 11 پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو. د دې وروسته طالبانو یو عبوري کابینه اعلان کړه، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غوږستې لدمې مخکې تاسې د ګلیاز نه راپور واورېده چې د امریکا پوځي جنرالانو ویلي چې هغوی د امریکا ولسمشر جو بایډن خبر کړی و چې له افغانستانه په بیړه وتل یې د پاکستان اټومي وسلې او د هیواد امنیت له خطر سره مخ کولی شي. بیا تاسې پر دغې د پاکستاني چارواکو نظر اهم واورېده. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو د مرکز د تباه کولو او د لسو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پوځ د عامه اړیکو اداره وایي د عملیات د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته پوځ ترسره کړی دی. پوځ داندې ویلي چې دا برید د جنوبي وزیرستان په کومه سیمه کې ترسره شوی. خو د طریق طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی نن مشال ډو ته ویل پوځ د سروکۍ په کشمیر ګټ کې یو کور باندې ډرون برید کړی چې پکې یو میرمن او دوه ماشومان وژل شوي، خو طالبان ته پکې زیان نه دی رسیدلی. نور حال سیمې د مشال ډیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
په ډیره اسماعیل خان کښې د خفیا ادارې چارواکیو د نوم نه جوتولو په لوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 23 سپتمبر سهار 10:00 کامې 3 بجې د پاکستان ډرون تیارې په سویلي وزیرستان کښې د سروکۍ کشمیر کاټ سیمه کښې د تحریک طالبان پاکستان دوه مرکزونه چې هغې وخت 10 طالبان پکښې موجود وي په میزایل نقشه کړي دي. دغې چارواکیو طالبانو ته د مرګ ژوبله وراړېدلې په باره کښې لیاسه هم ویلي نه دی. خود تحریک طالبان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر لاجلی و بیان کشی ویلی دی چې پاکستان ڈرون تیارے دے میزائل برید پا کشمیر کاٹ کشی پا یو کور شوائی دائی چھ پا نتیجے کشی یوا شزا و دوا ماشومون وجلی دی. دے پاکستان پوچھ دے آما اڑی کے سانگے آئی ایس پی آر دے ستمبر پا اتوشتما پا خپل یو بیان کشی ویلی دی چھ پا سویلی وزرستان کشی پا خوفیہ اطلاع دے ترہاگرو پا خلاف کروائی کری دو و دے ڈازو نے بدلون پا نتیجاکشی لاس ترهاگر چپکشی سالور مهم کمانډرون وی وژلی دی. د ایس پی آر له طرفه جاری شوی بیان کښې د کشمیر کاټ ډرون برید په باره کښې څه هم ویلي شوي نه دي. په بل لوري نن سهار 4:30 بجې د ټانګ ضلع سیمې ډباره کښې د پاکستانی پوځ په خفیه اطلاع عملیات کښې د وسلوالو سره د ډزونو په بدلون کښې کیپټن سکندر وژل شوی دی او لانس نایک انور لانس نایک سلیمان پر هرژلی شوی دی. د یوې خفیه ادارې له طرفه مشال ریډیو ته پر لاجلی بیان کښې دا هم ویلي شوي دي چې د ټانګ ډبره سیمه کښې د پوځ ځوابي ډزونو کښې د تحریک طالبان پاکستان کمانډر خواجادین چې د شیرالله په نوم هم پیژندل شوي وژل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان په ډبره کښې د خپل وژل شوي کمانډر په باره کښې لیاسا هم ویلي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال اډیو ته وګرځئ. اوس هم واسه درونیزی خپرونې تاندې هیلې. د نن په پروګرام کې په سوات کې د کشیدکارۍ له سند سره د تړلو ښځو پر کار خبرې اوري او دا به هم اوري چې کورونا وبا د دوی په کار څومره اثر کړی. د سوات د ښځو لاسي کار نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې مشهورتیا لري. د پروګرام قربانه فرخنده صد.
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خپرونه
په تان دی هلی پروگرام کې موزه فرخنده سره هرکلی کوم او ریدونکو په دې پروگرام کې د خیبر پختونخوا په سوات ضلع کې د خصو د کشیدکاری یا ګلکاری په اړه معلومات ترکو او دا به هم واوري چې د خصو د غروسکار د کورونا وبا له وجې څومره متاثر شوه دي. را سره اوسئ. د سوات تخزو لاسی کار یا د ګوتو کار چې ورته دوی په عامه ژبه کې د ګل ګنډې کار هم وایي ډېره مشهورتیا لري. په خاصه توګه د سوات سلامپور شالونه او پر دغو شالونو د لاسو کار نه یوازې په پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې مشهور دی. د سوات سنګوټي یو اوسیدونکي امینه بیبي چې په خپل د ګل ګنډې کار هم کوي او د دغې یو مرکز هم لري مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي په خوا د تراګري او نامنې له وجې د بې روزګار متاثر شوي وو او په دې تیر یو نیم کال کې د کورونا وبا له وجې پر کارونو منفي اثر شوی دی.
نو پټي باندې زیات بده سر پریوته وکړه چې مطلب دلته د منګر مارکیټ په لوم بیا څه شته نه اوسو نه په چاله اډر ورته وکړه چې حالات ګډ وډ خل او بل نو ماشینه هم تاسو ته چې ماشینه هم لګم نه کو نه پیر په خلکو کې بل نه په خلکو راځي دا شته نه وړو مطلب دا لکه خپل کور کې غن مخ کار خبر روانه ده خلکو یاري مخ کې کنه په من خپل من بیا څه کار نه شو کولای نه من چا کار راکو او نه من خپل تیارول شي.
امینه بی بی تاسو خپل کوم قسم کار درځي لکه د ګل ګندې یا تاسو مرکز کې کوم قسم زیاتره کارونه کیږي؟
زه خپل باندې سوتی ټانکه کې کومه سوتی ټانکه ډیره زیاته مشهور ده او هم په سوات کې مشهور ټانکه ده هم بهر ملکونو ته ډیره شهرت ده دوی کنه. زه خپل باندې زیاته سوتی ټانکه کوم او خپل جنګي چې زما سره دی هغه ټول ما په سوتی کار مراره ولي کوم او په شهر باندې استری په خانه ګل کول ورته خلکو یې استری ګل کول کنه. زه خپل زیاته کوم مختلف ټانکه ما په یاد دي هغه مال لازم چې زه ته نو سوتی ټانکه شو سوتی کنه ورشال شو دا کو یو دی په پاکستان کې لاهور کراچي پېښور مردان پټي کې کوم مطلب په اسلام وي دي کنه دا په ټوله دنیا کې مشهور ده. کسواتی ټانکی دی ګلکاری او کسواتی شال دی پټي یو له سلام پر شال کنه او له کوم له پکارم دا چې موږ خپل هنر خره مخ کې کوو په خاني جګه چې زنا را مخ کې کوو چې په شاته پر شو تعلیم خلکو زور ور کړه د نه دی تعلیم نه څه جوړو اله دی هنر نه نو تعلیم خو هغه خلکو کو چې څه سره پیسې دی تعلیم کولای شي نو موږ د نور خلکو دغه سره کېږي کوم دا نه محروم پاتې شو تعلیم یې تعلیم نه کو هنر یې هنر
روزگار تړلی دی. اسلامپور سیمه چې ځای ولس ورته سلامپور هم وایي پر شالونو د کشیدکاری لپاره مشهور دی لري. د دغه سیمې یو اوسیدونکی شوکت علی چې خپل هم د شالونو جوړولو او پردغو د ګل ګندې کاروبار کوي وایي د کورونا وایرس له وجې دکانونه بند دي، څوک سودا نه کوي او که دې مسلې دوام وکړ نو په زرګونه خلک به بې روزګار شي.
کار کوي نو خپل کنټینیو دي په مومنټ چې په پورونو کې کار کوي یا نو چې کوم بلانکټس او غیره جوړي شال وغیرہ نو هغه مل کنټینیو دي او کوم چې ایکسپورټ ته دي نو هغه باندې انسان سره تقریبا کم کسان چې دا کوي نو زیات تر لکه هر یو کور کې تقریبا زیات لوی واړه چې هغه کې سره تړلي شي ټک خو ډېر زیات راغلي دي کنه چې چونګي لکه دلې کو جوړيږي په ان کې سوس دا ایکسپورټ کیږي نو یا خو خامو ساتي نو څه پیدا وای نه کرا که څه چون کې سیل نه کیږي نو دا وا مسل جوړی دي چې مخکې دا بار مخکوسی نو په دغه او یا ان فور چې کوم دی لکه هم دا وړې دا یا نو څه دې سره ریلیټډ څه میټیری دی نو په دې بهر نه ایکسپورټ او امپورټ کوي کنه دې نو هغه امپورټ هم بند دی او ایکسپورټ هم بند دی نو دلته کې کوم کاروبار نه اوسه ته بار وچیږي.
په سوات کې د مسلم لیگ نون ګوند یو سیاستوالا نسیم اختر مشال ریډیو ته وایي کسان سږ کال سوات ته سیلانیان راغلي وو خو هلته د کورونا وبا له وجې د کشیدکاری پر صنعت شوی اثر لا هم پر خپل ځای دی.
د سوات هنرمندی زنانه چې دی که تاسو وګورئ که هغه هنر ګل کی یا جوړ کی نو یو د میټیریل کې مې دی او په دې حالات کې مې مارکیټینګ څنګه کیږي نو دا هغه ژوند چې دی هغه ډېر زیات په مشکله باندې دی. ولې چې دې ټایم باندې زه په سوات کې ما په خپله باندې د ریلیف تقسیم شروع کړی دی نو زه په دې بهترین ریډیو باندې چینل باندې زما ټول بخیر حضرات ته دا ریکوست ده چې دی وخت کې دا ډېر د سختي وخت دی، ولې چې موږ بهر یو کس په خپل مالک غریب او مستحق پیژنو، که موږ د دې خلکو سره په دې کې خو کو.
د سواد په یو شمیر سیمو کې په کولونه د سړو او ښځو کوټونه، بنیانونه، سکافونه، شالونه، جامې او یو شمېر نور د ضرورت شیان جوړېږي چې دغه نه یوازې د ملک نورو برخو بلکې یو شمېر هیوادونو ته هم لیږل کېږي. د سوات یو ځایي خبریاله شایسته حکیم وایي د کورونا وایرس له وجې پیدا شوې صورتحال به د هغو کورنیو پر ژوند منفي اثر پرې باسي چې د کشیده کاری له صنعت سره تړلې دي.
هغه خلک چې په کورونا سطح باندې زموږ خویندې چې واړه واړه کاروبارونه کوي یا بزنس کوي، نو هغوی ته زما په خیال ډېره ګرانه ده او ډېره سخت وخت دی، ځکه چې هغوی هغه ورکوټه بزنس ته وخت په وخت سیزونه جوړوي په لاسونو باندې او هغه بیا مخکې لیږي او خرڅېږي. که دوی خپل دغه کاروبار چې دی نو جاري ونه ساتي، داسې ډېر شی خلک دي پکې، ډېرې خویندې دي زمونږ چې هغوی په دغه کاروبار باندې چې دی نو خپل کور د خپل کور والو چې دی نو پالنه کوي، نو هغه خلکو ته ډېره زیاته ګرانه ده.
تاسو مشال راډیو ته غوږی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، مونږ په سواد کې د ښځو د کشیده کاری پر روزګار او د کورونا وبا له وجې پر دغه صنعت پر اثراتو خبرې کوو. د سواد په سلامپور کې خوشا سلویخ سره خلک په لاسو د جوړو روایتي شالونو او صادرو د صنعت سره تړلې دي. په دغو کې زیاتره شمیره د ښځو ده. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې روان دی چې اوس یې ځان له په نړیواله منډای کې هم ځای پیدا کړی دی. په دغه اړه د سلامپور د کاټیج د صنعت سازمان مشر حاضر ګل مشال ریډیو ته وایي
د سلام پور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 3 سره کړي چې دی هغه کار کوي، او د هرې کړي سره کم از کم 3 خلک چې هغه زمونږ د کلی په روزګار دي، او د دې نه علاوه دا یو کړي چې د ځان سره د خپل کلی په بهر د 2-3 خلکو د روزګار ذریعہ ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 45 خلکو د لپاره د روزګار ذریعہ ده. زمونږ کلیوال خلک دي 5000 کړي چې روزانه کار کوي، نو دوی 5000 د زنانو شالونه یا د نارینه لپاره صادرې چیزی تیاری دغه شانتې ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
حاضر کول دا هم وایي دوی سره حکومت هغه سمرسته نه کوي څنګه چې دوی غوښتنه لري. خو د کشیدکاری له صنعت سره تړلو خلکو په خپل سر دغه کاروبار د نړۍ ځینو هیوادونو ته رسولې دي.
دا مونږ چک ریپبلک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطه دي، دا خلکو سره اغي زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي، په جرمنی کې، په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه دا پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې. او سخت کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي، هغه یې پروشوي دي زمونږ ولوي کنسایمنٹ ته، په پولند کې زمونږ خبري اترې روانې دي، دا چې زمونږ په کینیډا کې هم خبري اترې روانې دي.
د سواد کشیدې او ګلګندې صنعت سره تړلې خلک وای دوی له حکومت سو واره وختونه کړي دا چې دغه صنعت د ودې لپاره دی له دوی سره مرسته وکړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي مشال ریډیو ته وای دوی په صوبه کې د کورونا وبا له وجې صنعتونو ته د رسیدلو تاوانونو چارج اخلي او حکومت یې کوشش کوي چې د صوبې وړو صنعتونو ودې ته زیات پام وکړي.
بالکل دے چې سمره مغرے کا نا پدی باندې سمره خوشی دی پاگے باندې یو کمیٹی جوڑا شوی دا پاگے کی وجہ رلا سے ممبر دے پاگے باندې بڑا کئی جی سمره مکمل ایلنس بکی جی چا چا پر سنو سامل آو شوی نو آوے باگے دا پارا با ریلیف پیلنج ور گئی.
په سواد کې مو د کشیده کاری د صنعت په اړه د منګور سره تعلق لرونکي شافهت سره هم خبرې کړې دي. شافهت د 15 کلونو راهیسې د کشیده کاری له صنعت سره تړلې دي، خو د کورونا وبا له وجې د څه وخت لپاره دغه کار پرېښود. نوموړی وایي په سواد کې پر شالونو، جامو او یا نورو شیانو کشیدې او د ګلګندې له کارونو سره د تړلو ښځو کار روزګار د کورونا وبا له وجې سخت اغیزمن شوی دی.
ختم کو
او شفاعت سیب که ده هاگو خوزو بارکی راتو وای کنه چه ده ده کشیده کاری ده کار سر تلیلی دینو ده حالاتو ده تیر یا نیم کال سبانده نیز ده دو کال پورکی گی چه ده کرونا و بالا وجه ده آغی پا کار سمرا سر پریوته.
نو خو ویم چیار لگه کم زنانه چه ده کارون لگه پا ده کورنو که ده گوتو بانده یا گندل که یا دارا که کنه نو
مخکې چې حالات سمونو د دې کاروبار طریقې کار څنګه و لکه خزو بدا کورونو کې جوړول او بیا به بازارونو ته راوړل که څنګه
تقریباً او سنه تقول گندل ولا مخاور دي ټول دا نو او په وراثت کې دی خپل بشو تا دي خپل لون تا سنه صحیح هر یو کور کې هر یو مور خپل بچی تا سنه صحیح تا دا غي چې څونه اوس کې گا دا ګوتو گندل او دا ګوتو ګلکاری بیا چې دا شکور جو کړي شکور لټی کې جو کړي دا دا لګا دا 24 غنټې دا مخا سنه رواني مور دي خپل بچی تا خي او دې په دې چې نه دي چې راغو دا غو دا کاروبار دی نه مطلب دا د کور بیک گراوند هغه د شنې اختیار یې خاون مال یا نورې مسائل مصری مسائل کنا دا هغه کاروبار دی هغه دا کوي څوک صادري راوړي دا بازار نه هغه باندې ګول نو بي سي په دا کې خرڅ کنا په هندي کرافټ سوال باندې خبرې په دا باندې نو هغه کم څه چې براتل نه هم د دې تیرو دو کال نه دی راغلی دا کني چې دا کورونا راغلی دا
صحیح صحیح سم دا وندا ستن په څومره خزې انوالو په دې کې شیدا کاری په سنت کې په سواد کې
تقریباً
کارونه کوي. تاسو دا معلومات شته چې دا سامانونه چې کوم دا شالونه جامې یا داسې نور شیان چې تاسو جوړوي چې دا د پاکستان په نورو ښارونو کې یا په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې دا په څومره ګرانه بیه خرڅېږي؟
خیر خیګړي په طور باندې دا کار شروع شي نو دې خلکو ته وړي را پیدا ور او دا خلک ډیر زیات خوښي
تاندې هیلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې په سواد کې د خزو د کشیدکاری یا ګلکاری د صنعت په اړه معلومات تاسو ته درکول اوس هم زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم ته خوده په امان
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګډ حکومت په دې هیواد کې د ټاکنو د شفافیت لپاره اصلاحاتو قانوني مسوده جوړ کړې چې مخالفه ګوندونو رد کړې ده له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د انتخاباتي اصلاحاتو دغه مسوده د دې هیواد د سیاست یو له ناندریزه موضوعاتو څخه ده حکومت وایي غواړي راتلونکي انتخابات چې ټاکل شوي په 2023 کال کې وسی شفافه او رڼوي په قانوني مسوده کې د 50 اصلاحاتو وړاندیز سوی چې پکې د ماشين له لارې د رای ورکولو هغه هم تر ټولو ناندریزه د پاکستان مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ تور پور کوي چې عمران خان د 2013 کال په ټاکنو کې د داندلې لاري په واک کې راغلي خو تحریک انصاف او انتخاباتي کمیشن دا تور ردوي په دې وخت کې چې کلم انتخابات شوی نو بایلونکو ګوندونو تل داندلې یو ډکی بللي د مشال توران لاندې بحث کې دا څېړو چې آیا د شفافو ټاکنو لپاره یوازې اصلاحات ضروری دي او کنه نور هم داسې عوامل شته چې دا هغه باید مخه ونیول شي دا او نورې پښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې څېړو مېلمانه مو د پارلماني چارو پوه قریش خټک او خبريال څېړو او څېړونکي محمود جان بابر او د دې ترڅنګ د پاکستان انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا د څنګه بیان سهیل خان بم ورسته را سره په دې بحث کې برخه اخلي دا وخت قریش خټک او محمود جان بابر دواړه را سره دي قریش خټک سی او محمود جان بابر سی تاسو تر کړی و پاکستان کې له تیرو درو میاشتو راهیسې بیا د انتخاباتي اصلاحاتو خبره کېږي هغه اول سوال ته براسو آیا په پاکستان کې د شفافو انتخاباتو لپاره دا ضروری ده چې په انتخاباتي کم اصلاحات دا وسی او کنه نور هم داسې عوامل شته چې که هغه پرانه سينو انتخابي اصلاحات کافي نه دي
زه فکر کوم چې د انتخابات چې دی دا یو پورا سیاسي عمل په نتیجه کې مخې ته راتلل پکار دی کوم چې په دې ملک کې شروع نه نشته یو خو د دومره غټ خبره ده خلکو د الیکشن په ورځ باندې الیکشن کمیشن نه دا توقع کوي چې تور چې دی هغه په ورځ کې سپین کینو الیکشن کمیشن چې دی هغه د ریاست ادارې او د ریاست طاقت چې دی هغه استعمالي او الیکشن کنډکټ کوي که په عمل کې د قانونو کمرانی نی اړي ګړي آئین ته چې دی ځینې ادارې چې دی هغه د کاغذ ټوکړه ګڼي او د دې ټوکړې ته غورځي دا غورځي او تر څو په دوسه پورې چې کوم انتخابات شوي دي د هغې نتیجې چې دی هغه په بندو کمرو کې چې دی هغه ګډې وډې کېږي او د خپلې مرضۍ خلک راولي نو په هغه ملک کې انتخابي اصلاحات چې دی هغه بیا ډېر ګران شي چې هغه دې صرف انتخابي اصلاحاتو باندې ویلی شي نو چې ځکه چې ځینې ادارې ځینې خلک چې دی او د هغوی سره سره چې کوم کله یو پارټي کله بل کوم چې په وخت باندې د هغوی جنډې ته سوټ کوي هغه خلک د قانون او د دې اصلاحاتو چې دی د بیا یو مزاج جوړ کی او هماغه شندان دی نه کیږي هماغه شند کی چې دی
یعنی تاسو واسه چې د اصلاحات یوازې د اوسنی اصلاحات یا د رنګ اصلاحات کافي نه دي نور عوامل هم په کار دي چې
بالکل هم زدا ورغړم او دغه خبره ده چې د کوم د پاکستان الیکشن قانون دی کړه تاسو په دنیا کې د الیکشن د قوانینو سره مقابل کی نو زما په خیال باندې دا یو ډیر خ او جامع قانون دی په ډیرو ملکونو کې داسې جامع قانون چې دی وجود نه لري خبره د دې د سپیرټ چې یې دا په 100% باندې امپلیمنت شي او الیکشن کمیشن ته چې دی دا لار هواره کړی شي چې د هغوی په کار کې مداخلت نه کیږي، رزلټونه چې دي هغه نه بدلیږي، په پولینګ سټیشن باندې چې کومې طریقې سره قانون او رولز وایي په هغه طریقې باندې عمل درآمد وشي، او د پارلیمان لارې کې چې کوم نورې ادارې چې دي خپلې په دملو کې راغټ کړي سیاستدانان چې دي هغه دیږي هغه عمل چې دی هغه ختم کړي شي.
سمه ده، مننه کوریش خټک صاحب. راځم تاسو محمدجان بابر صاحب واورید. کوریش خټک صاحب، په دې اوسني اصلاحات چې د عمران خان حکومت راوړل غواړي، ستاسو هم تجربه ده او الیکشن کمیشن تاسو هم لکه څنګه ویل چې اته کال تاسو دغه انتخابات یا چیرلی یا کتلی یا دغه ستاسو خپل دغه څه وایي چې آیا اصلاحات په پاکستان کې د شفافو انتخاباتو په مخ کې خنډ دي، لکه څنګه چې اوس حکومت غواړي چې اصلاحات راولي، کنه نور عوامل هم دي؟
ډیره مهرباني. السلام علیکم. زما په خیال باندې خو زه په خپل ځای غنم چې دا چې کوم د الیکشن اصلاحات دي، د دې برخې دي کنه. یو خدای دې چې کوم بهر ملک کې مشته پاکستانیان دي، هغه ته په پاکستان کې د ووټ حق ورکول، یا هلته د هغه د ووټ اچول د دې لپاره. دمه دلته اصلاحات دا دي چې دلته کوم زمونږ ای وی ایم چې کوم د الکترونیک ووټینګ مشین، چې هغه یو مشین یې چې مشین لري سره مخې راځي او په هغه باندې به هغه خپل امیدوار ته ووټ ورکړي. دا دوه برخې دي. زما خپل خیال دا دی چې د دواړو کې حکومت ته خدای دې خبرې پته ده چې دا کول دی وخت کې داسې ممکن نه دي څنګه چې حکومت واري. او څه خلک دلته دا غړي په خپل هم دا ګورم چې د حکومت نور ډېرې مسلې داسې دي کنه چې په پاکستان کې لکه د ګورننس مسلې داسې دي، ګورننس
حکومت دا
او د حکومت د ګورننس کنه، دلته د خلکو د صحت د تعلیم او د نور ټول نظام کې هغه مسلې لا تر اوسه پورې نه دي حل شوي. د خلکو خلی دی وخت ډیری دی پسې کولوډي حکومت پسې. نو زه په خپل دام ګرم چې کې دې شي حکومت د دینه دا هم फायदा اغستل غواړي چې دا روخ د خلکو دی اړخته کې چې یو ګره کنه زه خپل ګم شفاف انتخابات کول غواړم، خو مثلا ما ته مصر څوک نه کینی او مصر دا خبر راته څوک نه کوي. د نکنی حکومت په دې خبره باندې پوي دی چې دی وخت په پاکستان کې کوم قانون دی په هغه کې خفیه رائے شماري ده. خفیه بیلټ دی د هغه په ذریعہ باندې به خلک لکه پټه رائے ورکړي. او په دې کې که تاسو وګورئ کوم ماشینونه چې کوم جوړ شوي دي په پاکستان کې، چې کله ته هغه ماشینونه د خلکو مخې ته لګې کنه، نو ته به اول دا ګوري چې په دې کې څومره خلک په دې باندې پوهېږي. نو په دې کې زه په خپله دا نظر لرم چې 50-60% په سلو کې 50-60% خلک داسې دي چې هغوی هغه د ماشین په استعمال باندې به نه پوهېږي. بل دغه خبره دا ده چې ټیکنیکلی په دې ماشین کې یو څو نشانونه خپل کې مکس شي، لکه اوس په دې کې چې د یو سړي نشان پنسل دی او د یو تیر دی، نو خلکو له بده پته نه لګي چې دا تیر کوم یو دی، دا پنسل کوم دی. په هغه کې هلته داسې کار وشي چې د هغې لپاره به دې څه کوي، دی به هلته ناست چې کوم د الیکشن کمیشن افسر یا به کوم عمله وي هغه ته به وي چې ته راشه ماته په دې کې وښایي چې کوم دی. نو که هغه ورته وښایي یا هلته ولاړ بل څوک ملازم هلته ولاړي سرکاري ملازم او هغه ورته وښایي چې دا نشان دی دا ووهه، نو د خفیاره شماره عیني چې کوم هغه طریقې کار دی هغه عیني طریقې کار دی هغه وایلیشن بوشي، لکه ستا ووټ پټ پاتې نه شو کنه. ٹھیک ده کنه. بل دغه خبره ده چې د نواز شریف سیب دا چې کوم د تاسو د ویکسینو دا چې کوم د نادر ټول چې پاکستان کې فول پروف نظام دی چې وي په هغه کې څوک دوکان شي کولی. د نواز شریف سیب د ویکسینو هغه لندن کې هغه ناستو د هغه د ویکسینو د کارت په نادر پر کارت کې را ننوتو چې د نادر دی او چې په ټول دنیا کې فول پروف نظام دی. نو ای وی ایم کې ته څنګه ویلای شي چې په هغه کې به دروغ او غلاو په کې نه کیږي؟ نو زه په خپله دا غواړم چې پاکستان دی وخت کې د لپاره بالکل نه دی تیار. پاکستان کې کوم دروغ او ټګي کیږي لګیا دا د خلکو د اړخه کیږي که د ادارو د اړخه کیږي که د سیاسي جماعتونو د اړخه کیږي، پاکستان دی وخت کې ای وی ایم لپاره نه دی تیار.
تاسو کې خبره پوره کړئ مهرباني.
جی نو زما خپل خیال دا دی چې دویم دې سره سره که تاسو وګورئ چې هغه بهر ملک کې چې کوم ناس خلک دي، دا د اصلاحاتو یو دویم حصه ده. هغه بهر ملک کې چې کوم ناس خلک دي هغه چې کله ووټ اچي، نو که په لندن کې یا تاسو چې په کوم ښار کې اوسېږي، دې کې یو سړی د دیر دی او یو سړی چې کوم دی د پنجاب دی، او هلته چې کوم دی هغه راځي په هغه ته تاسو لپاره یو مشین لګېدلی دی. په هغه مشین باندې به هغه خپل پنجاب ته ووټ څنګه اچي او دا به خپل دیر ته هلته ووټ څنګه اچي کنه. د دې هر هلکې د پاره به تاسو بل ووټ د ور نظر دا ومه چې ټیکنیکلی دا څه زونه ممکن نه دي. حکومت لګیا دی زما په سره ټایم بای کوي.
مننه ډیره محمود جان بابر صاحب. او لمو سر دا وخت ټلیفون په لاین باندې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه ویان سهیل خان هم د ټلیفون په لاندې. سهیل خان تاسو تر کله وای؟
جی جی بالکل ڈیرہ مننہ جی
ڈیرہ مننہ سہیل خان مرشم پدی باس کو چی پاکستان کی آیا شفاف انتخابات چی دی غد اصلاحات تو ضرورت ضروری دی او کنا نور عوامل لم سچی مخی ونی ولسی ستاسو انتخابات کمیشن خیر تاسو سرکاری طور خو ستاسو خپل څه فکر دی چې آیا د پاکستان په دې اوسنی انتخاباتو چې کوم کمیشن یا د انتخاباتو لپاره چې کوم قانون او ضوابط او هر څه دي هغه نامکمل دي نو نورو اصلاحاتو تم ضرورت لري چې کوم د حکومت راوړي کنه نور عوامل دي چې په دې وجه باندې دغه خبره دومره بحث ته راغلې ده
گوری کاکر صاحب داسې دی چې الیکشن کمیشن آف پاکستان چې کوم دا پروسیجر دی د انتخابی عمل دا طریقې کار دی نو زما په خیال من مخکې
محمد جان
بابر صاحب غالبا په دې باندې خبره وکړي او ما واورېدې لګي نو داسې دی چې صرف دلته فقدان د ټرسٹ دی د اعتماد دی کمې د اعتماد دی کچرې تاسو په دې عمل کې بذات خود لگ انوال شي او چرته مطلب وای یا سو په دې کې پختلا لگ غور وکړي نو دا اوسنۍ طریقې کار چې کوم دی دا مینول چې وته مونږ بیلټ پیپر د پرنټ چې کوم نغره دا بالکل انتهایی شفاف طریقه باندې او خو بهترین طریقه باندې کیږي الیکشنز خو چونکې دي کې لگ اغا لکه مونږ د بل اړخ ته وګورو لکه شفاف په دې سنس کې دی چې بیلټ پیپر جاری کیږي نو د یو کینډیډیټ کوم امیدوار په میدان کې ولاړ دی دا هغه یو پولینګ ایجنټ لازمی پاغه پولینګ بوت باندې ناس پکار وی موجود پکار وی ځکه چې کله پریزایډینګ افسر یا پولینګ افسر نوم واخلي دی ووټر چې څوک راشي هغه خپل ووټر لیست کې داغه نوم والی شناخت کارت نمبر واخلي او دایمه دا چې کوم پولینګ ایجنټس ناس دي دایمه کنفرم کی چې دا ټیک تاسو سره دا ووټ نمبر دی دا هغه دی نو هغه کچری چا باندې څه اعتراض وی یا شک راشي نو هغه متعلقه ایجنټ پاسي او هغه پریزایډینګ افسر ته ایون هغه پولینګ ولمشي یعنی هغه دوره با اختیار دی زمما په خیال باندې منګ په دې لچکم موجوده حالات دي یا چکم موجوده مرضی حالات دي خاص کر زمینی حقایق دي په دې کې چکم د دات طریقې کار په دې باندې ترست پرکار دي او آو اصلاحات او دغه هر وخت کې دیشي دا خو یو مطلب چې بهتري پکې راوستي شي بالکل کې دیشي هر وخت دا ضروری دي جی
اچھا سویل خان سب ز بیا تاسو ته بیا هم راځم خو زه ور کوریش خټک سب تور زما بس بیا تاسو ته راځم او بیا به اجازه درکوم ځکه چې تاسو سر وخت کم دی کوریش ټک تاسو ډیره مهمه خبره وکړه تاسو چې دا یوازې د انتخاباتو دروازې خبره نه ده شفاف انتخابات وسی بلکې دا یو پر سیاسي عمل دی چې مخته او شاته په ټول دغه کې وي تاسو په خیال باندې لکه تاسو د پاکستان د اوسنۍ کم قانون دی د انتخاباتو دا بس د نړۍ د نورو سره برابر تقریبا دی دلته سوال دا پیدا کېږي نو بیا حکومت ولې په دې کې نوی نوی ځکه چې په دې کې بنیادی لکه اوس بار ملکونو والا کوم حق لري چې پکار دی ووټ حق ورکړل سي دغه یو بحث روان دی یا د ماشين لاري چې دوی وایي په نړۍ کې په نورو ملکونو کې هم دا روان دي خو الیکشن کمیشن ور باندې اعتراض کوي دا رنګ ځینې په ویب سټ باندې د الیکشن کمیشن لخوا ځخه دغه نه راتله لاغه هم پکې راچولې دي د پارټیانو لپاره یو خاص معیار ټاکلې دي چې لزر کارکونان ونن لري نو هغه د الیکشن کمیشن انتخابات سره نه څه کېده ستاسو په خیال باندې دغه اصلاحات آیا د چکم حکومت بیانوي د دې هیڅ هم ضرورت نشته
زه دا څنګه غړم کتا سو د الیکشن کمیشن چې کنه په 2018 د 13 انتخابات شو د دینه پس غو یو پوسټ الیکشن ریویو یو ټول ایکسرسایز کړو او دا غیر رپورت چې دی د انول رپورت په شکل کې هغه د پارلیمان مخه ته یې خو دی حکومت ته ورکړ او حکومت ته پارلیمان مخه ته یې خو دی او په هغه کې هغه تقریبا یو د الیکشن ریفورمز چې دی کنه پورا ډیټیل سره چې دی ریکمنډیشن زم ورکړي دي چې کم په دې موجوده اف کې څه پاره کې د امندمنت اف چې دی څه پاره کې شته دي نو زه زمام د غدارې چې انتخاباتو کې د قانون چې دی داسې قرآني صحیفه یا قرآن ټکی نه دی په دې کې ترمیم کې دي شي په کار دی په کې پاین کې ترمیم شوی دی په دې کې هم په کار دی زما اعتراض یو په دې پروسیجر باندې چې دا کوم په پارلیمان کې دنه او د پارلیمان نه بهر چې په دې باندې کوم بحث مباحثه ده په دې کې د اوپننګ نشته په دې کې چې ډېره مباحثه ډېر وسیع په کار و چې په دې باندې شوی وي. دویم د چې تاسو دا کم دغه وګورئ جبه وګورئ کنه چې دوی کومه جبه استعمال کړې خاص کر دا دوه قسمه چې دوی ترامیم چې کوم غټ متنازعه ترامیم دی یو دی د پاکستان نه بهر چې کوم خلک خوشیږي چې دا ووټ په حوالی سره دویم چې لري هغه د کمیشن د الکترونیک
مشين
نو په دې حوالی سره که تاسو ماته اجازه راکړئ زه به د دې جبه تاسو ته چې دې په انګلیزي جبه باندې تاسو مخه ته کیرم چې د امندمنټ شوی دی په دې یو کې وی د کمیشن شل وذ ټیکنیکل اسسټنس اف د نېشنل ډیټا بیس انرجی سټیشن اتورټی اور اني ادر اتورټی اور ایجنسی شل انیبل اوورسیز پاکستانیز ټو ایکسرسایز دی رائټ ټو ووټ ډیورینګ جنرال الیکشن ان دی کنټری اف پریزیدنس دا یو خبره شو
په دې کو ته لږ تشریح کی یعنی تاسو
دا وایي چې کمیشن د الیکشن کمیشن اف پاکستان چې دی نېشنل ډیټا بیس رېجستریشن اتورټی کوم چې موږ نه تاسو یا د حکومت چې کوم نور ایجنسیان دی د غي په کومک او مدد سره چې دی په پاکستان نه بهر اوسېدونکو خلک چې دی او وي داسې سہولت ورکړي چې په جنرال الیکشن کې غوي کومل کې شي ګرام ملک په دې انتخاباتو کې څو غړي په دوی کې چې دی الکترونیک ووټینګ ماشين په حوالے سره دی دا وایي چې د الیکشن کمیشن چې دی د الکترونیک ووټینګ ماشينونه چې دی د ووټ د ټول لپاره چې دی په جنرال الیکشن کې واجبلی شل پرچیز ټکی استعمال کوي
او په پیسو دی
واخلي او دا دی واخلي نو په دې کې اوس دا دواله چې دی دا دونه ساده خبرې نه دي چې په دې باندې کې په دې کې په کم قانون چې دی الیکشن 2019 په دې کې په دې دواړو باندې را خبر شوې ده چې په دې دواړو کارونو باندې با الیکشن کمیشن چې دی پایلټ پروجیکټ سي چلي او چې کله پایلټ پروجیکټ سي او چې لږ نه غیر کوټ کې دی دی حکومت په ذریعہ پارلیمان ته کړی نو آیا دی حکومت او دی پارلیمان چې دی الیکشن کمیشن نه دا تاسو کړی چې دا پایلټ کم پروجیکټ چې تاسو چلوونی په دې باندې هغه خدي بد دی او تاسو پارلیمان ته دا ریپورت کړی چې پارلیمان په دې باندې به شو کې هغه به شې وي دی زه په الیکشن باندې کار کوم او تیرو شو کلیو مې چې دی جما د رکی باندې دی غلی چې الیکشن کمیشن په یو ریپورت باندې هم په پارلیمان کې به شوی پارلیمان ته الیکشن کمیشن چې دی په مارچ 2019 کې په مارچ 2020 کې چې دی د غا د کوټونو چې مکړی درې رپورټونه له اوسه پوهې چې دی الیکشن کمیشن ته جمع شوی دی پارلیمان کم یو هاوس چې دی کله چې دی په هغه باندې چې دی ډیبیټ کړی دی چې په الیکشن کمیشن دا کار خسته دی دا کار غلط کړی دی نو حکومت چې دی دا خبیا پدې کې درېمه اهمه خبره چې دا د الکترونیک ووټینګ ماشين دی هغه څه پتا په یو دغه کې خو دی ترمیمو کو په الیکشن اکټ کې ووټینګ پروسیجر چې دی کنه دا یو مکمل چپټر دی
نو که تاسو وغواړئ چې بیا زه دغه بیا په بل سوال کې وکم تاسو څخه پوښتنه سمات
جی پلیز
او زمنن کوریش پټک سے تاسو مامو جان بابر سے تاسو ترازم بیا بسول خان ترازم تاسو سوال دادی چې لکه تاسو د دې ذکر وکړئ چې بهر او دنن خو خپل آیا د دې یو خو تاسو د دې راوړلو ضرورت د ته پیښو تاسو خلکو پام اړوي خو نه چې کم دلیل حکومت ترکوي یا د ماشين پاواله باندې یا د بار ملکونو دغه پاواله باندې اوس عمران خان چې کومه خبره کړې ده هغه دا وایي چې دا دوی خبرې خامخا کله اپوزیشن سره خبرې کیږي هغه سره چې تاسو په خیال باندې اپوزیشن او حکومت به یو نتیجې ته ومرسي په دې کیسه کې
نور زه خو د څه کار دی چې کورش خټک څه هم ټیکنیکل سره دی کنه او هغه تاسو په ټیکنیکی طریقې سره کوي او دا بل مرګره چې څنګه سهل خان هم د مرګره چې دی دا د حکومت خبره وکړي نو به هم خپل محتاط طریقې زه د عوامي خبره کوم دلته اوس یو وخت ټول غټه مسله چې کومه ده کنه هغه د هغه خلکو دا چې تیر الیکشن جنګی دلی و او هغه کتلی او هغه دا چې والی ټول په شریک باندې دا ما خپل واحد الیکشن وو ټول جماعتونه ورته راوتی او غیر بریدل او غیر څه مونږ حق والے شوی دي دا هغه خلکو اعتماد چې کوم خراب شوی دی نو هغه وی چې مونږه په له هم د الیکشن نه اثر کړی شو یو مونږه په لار کې داسې خندان جوړ کړی شو چې مونږ الیکشن اونګټو مونږ دې اسمبلی نه بار پاتې شو په دې پولینګ سټیشن کې دنه داسې خبرې وی چې د هغه اعتراضات چې دلته مختلفو ادارو خلک بولاړو
زمونگا بیا د کاؤنٹنگ هم مسئلے وی زمونگا د فارمونو چکم فارمونو باندې به رزلٹ راتو د اغه هم مسئلے وی او دې د پاره مونږ اوس دا غواړو چې زمونږ د الیکشن کمیشن دی مکمل اختیار مند دی چې ارسه دی هغه خپل کې بل هیڅوک هم هغه سره په دې کلاس نه وایي. ګوره دا یو عوامي مسله ده، د عوامي سیاسي جماعتونو مسله ده، د خلکو خبرې دي چې کم الیکشن کې ایسي اخلي لګیا دي. نو د هغوی د خبره که تر څو پورې مونږ په نظر کې اونه ساتو، مونږ صرف ټیکنیکل خبرو باندې خبرې کوو، زما په خیال دا مسله داسې نه ده. د عمران خان صاحب چې سوی لګیا دی، عمران خان صاحب دا خبره الکی او خلک به المنی کله بچ د ټول کام او د ټولو سیاسي جماعتونو په باندې اعتمادي چې دې څه شعر وړي لګیا دی، نو دې به دې سره بیا چل نه کوي کوم چې د دې مخکې ګیله من دي. نو دې لپاره زما په خیال باندې دې سره به سیاسي جماعتونه به کله هم دې سره یوځای نه شي. د هغوی چې کوم سټینډ دی، خصوصا د پی ڈی ایم چې کوم جماعتونه دي، هغه هم د دې ملاتړ ونه کړي، پیپلز پارټي به پخپله هم د دې ملاتړ ونه کړي. ځکه چې زما خپل خیال دا دی چې په دې کې د هغوی د وینا تر مخه چې کومې ګیلې تر اوسه پورې مخې ته راغلي دي، د هغه ټولو په دې کې ګټه نشته. نو هغوی به خپلې ګټې لګوري چې مونږ مخکې کومو خبرو د وجې مونږ الیکشن بایللی و، که هغه وجې تر څو پورې د منځ نه نه لرې شوي، نو مونږ تا سره په مخکې په الیکشن باندې ولې خبرې وکړو؟ زما خپل خیال دا دی چې هغوی به په دې باندې خبرې نه کوي.
سمه ده، مننه ډېره مامو جان. بابر صاحب، سویل خان صاحب، ستاسو ځکه چې خلک تاسو اوري او زیاتره خبرې چې کېږي هغه دا کېږي چې داندلی شوې ده، داندلی شوې ده، یعنی د دې خپل الیکشن کمیشن یې څومره ذمہوار دی د دې داندلی کېدلو کنه بيخي، یعنی کدارنګ دغه وی دوی دوی هیڅ پکې ذمہواري نشته؟
ګوري جی، زه خدا سي په دې خبره به داسې وکم چې لکه من آئینی تور باندې د یو هغه شیډول یو د آئین پابند یو کنه، دا داسې اداره ده لکه یو کاغذ جمع شو، ووټ واچې دی شو، د ووټ نه بعد خپل یو ټایم دی د کمپلینټ او د پټیشن فایل کولو، هغه رز باندې د کمپلینټ فایل کولو خپل طریقې کار دی. هغه راځي چې کله مونږ خبره کوو او مونږ تک الیکشن کمیشن ته راشي، هغه ثبوت سره هغه الیکشن کمیشن پاغې باندې وقتاً فوقتاً پاغې باندې خپل لغه اخست دي، او بطور یو زه خپل یو بطور سیټیزن مونږ د یو شهري په تور باندې زده وایم چې او ٹرسٹ او اعتماد ټول لکه پکار دی چې هغه اداره ده، بطور اداره هغه د عوامو او د عام چې کوم سره زموږ سټیک هولډرز دي چې هغه هم په موږ باندې ټرسټ وي، داسې یو کردار داسې دغه بالکل پکار دی. کچري کوتاهي یا داسې وي زموږ په پارت باندې یا د بل ادارې یا د بل ادارې، نو هغه باندې سوچ او فکر خو پکار دی، لازمي دی چې بهتري راوستل دا ضروری ده او دا بهتري وخت وخت سره راځي. نو الیکشن کمیشن طریقې کار چې کوم دی، نو خو بالکل لکه زبر دا وایم چې ٹرانسپیرنٹ دی. خدا د کوم لکه محمود جان بابر سے کوم طرف ته اشاره وکړه، نو دا داسې ایشوز دي چې په دې باندې ټول سټیک هولډرز لکه ناستل پکار دي او پاغي باندې یو لای عمل ته کول پکار دي.
ډیر ډیر مننه سویل خان صاحب، تاسو ته اجازه درکو ځکه چې تاسو تل سر وخت کم دی. بهرن ډیر مننه باز کوم برخه
ډیر مننه جی تاسو،
خوشاله اوسئ، خدای په امان. کوریش ټک صاحب تاسو خیر دام، ضروری دي چې ټیکنیکل اړخم راځي لکه محمود جان بابر صاحب چې لسی غم ضروری دی. تاسو یو بل خبره کوله تاسو ویل چې یو خو بهر ملکونو کې چې کوم خلک میشت پاکستانیان دا غو د ووټ خبره ده، په دې اصلاحاتو کې یو بل د الکترونیک یا برقی مشنانو لاري د ووټ چولو چې هغه پوزیشن رد کړی دی او اوس بحث پروان دی. بل تاسو ویل درې ډیره مهمه خبره ده، کاغه تاسو وکي چې کوم خبره ده؟
درې مهمه خبره ده چې د انتخابات چې دی، د اصلاحات چې دی، د دنیا کې چې کله کیږي، نو د دستور نشې د پاس انتخاباتو قانون چې دا مهم قانوني په دې باندې ما مخکې ذکر وکړ چې د وسیل بنیاد بس مباحثه کیږي په پارلیمان کې، دنه پارلیمان نه بهر. او بیا ضروری خبره ده چې دا د انتخاباتو نه یو کال مخکې چې کوم اصلاحات دي، دا یو کال مخکې کړی شي چې الیکشن کمیشن ته دومره ټایم نه چې دغه د انتخاباتو چې دی هغه باندې عمل کولو لپاره تیاری وشي. د دې حکومت کې چې کومه رویه ده هغه په پښتو کې مال بل ده کې هغه لپاره نه راځي، ځکه چې بدماشي دوی ته الیکشن کمیشن هم راغسته، الیکشن کمیشن ته بدماشي کوي، پارلیمان ته بدماشي کوي، او هغه بدماشي په دې شکل کې الیکشن کمیشن چې
کم تجاویز دی کم ریکمنڈیشن دی غیر رد کړی دی او په پارلیمان باندې د ارډیننس په شکل کې د صدر د طرفه چې دی قانون کې ترامیم چې مسلط کولو کوشش کړی دی. نو دا چې قانونونه چې دی او اصلاحات چې دی هغه په دې طریقې باندې نه کیږي کوم چې د حکومت
یعنی تاسو وایئ چې باید څنګه وایسي تاسو خپل یعنی په دې ډیر کار کواسته یعنی که تاسو په لار ځکه چې وخت را سره کم دی تاسو خپل که تجویز ورکوئ نو یو دوه درې څلور څه څه باید وشي.
اولنی خبره دا ده چې په دې کوم چې اوس د اپوزیشن او د حکومت د سپیکر په سربره کې یو راجنامه شوی و چې د موږ به یو پارلیمانی کمیټي جوړو. دا یو ډېره خبره ده چې پارلیمانی کمیټي جوړ شي. پارلیمانی کمیټه ته په کار دي چې بیا د خلکو نو د تجاویز غواړي چې په دې الیکشن اکټ باندې موږ روان یو نظرثانی کوو تاسو څه غواړي او هغه ادارې چې کوم په دې باندې کار کوي کوم ایکسپرٹس په دې باندې کار کوي عام ولس د سیاسي جماعتونو د ټولو نشي د تجاویز غواړي. او درېمه خبره دا ده چې په پارلیمنت په دواړو دغه کې دنه چې کوم زمونږ سره مثالونه موجود دي په دې ملک کې ښه کارونه شوي دي. 18 امندمنټ سربره کې کوم جی هغه چې کوم رضاربانی په سربره کې کومې کمیټې کړې وو دغې طریقې کار دی اپناو شي. د اسحاقدار چې کوم کمیټي هډ ټول او کوم الیکشن اکټ 2019 جوړ کړی وو هغه کمیټې هم دومره بد کار نه کړی. صرف دې کار ته چې دې نظر ساتل پکار دي چې دا قانون زر تر زره چې دی په دې درې څلورو میاشتو کې چې دا چې سیم ترمیم کیږي دا په دې کې اوشي چې الیکشن کمیشن به دومره وخت نه لاو شي چې په دې قوانینو باندې عمل درآمد وکړي. که نه وي نو لیټ دا اصلاحات چې دي دا به چې دی بیا د الیکشن لپاره او د الیکشن څه به دا هم د ملک لپاره انتهایي خطرناک ځکه چې راتلونکي الیکشن که خراب وشي نو
سمد من نه قریش خټک صاحب محمد جان بابر صاحب یو منټ تیرا سره تاسو څوړاندیس کوي چې باید څه وسی که شفاف انتخابات وي.
ګوره شفاف انتخابات ته لپاره دا کې دي کنه چې هر جماعت کې چې کوم اختیار کوم ادارې ته حاصل دی په آئین کې دننه چې هغه دی الیکشن وکړي هغه دی په پولینګ بوث کې دننه موجودي هغه دی پرنٹنگ او کی دا بیلٹ هغه دی الیکشن نتیجو اعلان او کی دا کار امغه ته پریوی
یعنی تاسو مقصد د الیکشن کمیشن د انتخاباتو کمیشن
یو دلته یو دلته الیکشن صفا او شفاف اوسی نو چې د خلکو ته د ګوتی او چټول موقع ملونه شنو خلکو اعتماد به نیم بحال شي. دا چې دریم الیکشن په دې طریقه باندې ټیک اوسی د خلکو اعتماد به فل بحال شي او بیا به خلک د الیکشن نتیجې مني او بیا پاکستان هم مخکې ګڼې کني نه به څوک نتیجه مني او نه به موږ ته مشکل راشي.
ډیره مننه مامو جان بابر صاحب تاسو قریش خټک صاحب تاسو او سہیل خان صاحب ډیره مننه تاسو په دې بحث کې برخه واخسته وخت هم دومره وو. تاسو ته ډیره مننه وایم او ښه وخت غواړم. خدای پامان. ډیره مننه. خدای پامان. اوریدونکو تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدلې. یو موضوع دا و چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګډ حکومت په دې هیواد کې د ټاکنو د شفافیت لپاره د اصلاحاتو قانوني مسوده جوړه کړې چې مخالفه ګوندونو رد کړي او دا د پاکستان د سیاست له تیرو درو میاشتو راهیسې تر ټولو ناندریزه موضوع ده. حکومت وایي چې شفاف انتخابات کول غواړي. اپوزیشن بیا وایي چې حکومت د دې اصلاحاتو له لارې په راتلونکي انتخاباتو کې د درغلیو کوشش کوي. په بس کې همدا څېړل چې آیا د شفاف ټاکنو لپاره یوازې اصلاحات ضروري دي او که نه نور هم داسې عوامل شته چې د هغو مخه ونیول سي او انتخابات شفاف شي. په دې بحث کې را سره د پارلماني چارو پوه قریش خټک، خبریال او څېړونکی محمود جان بابر او د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې ویان سہیل خان. بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالحی بابا کاکړ درته خدای پاماني وایي.